صفا صديقي وقتنا بخير. بیا هم سلام او سهار مو بخیر وخت په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې. زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم. تخنیکي چارې سعید قادر جلالوف مختوړي وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان حکومت پرون شپه 900 طالب بندیان د افغانستان له زندانونو خوشي کړي دي. ډېر خوشي شوي بندیان د پلچرخي او بګرام له زندانه دي. دا موده سر موضوع ده. نور مهم مسائل هم لرو. په لیبیا کې د جګړې د زیاتیدو د اندېښنو راپور هم درته خبرو. خو تر هر څه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سرتکیم. اروپایی طولانی پا افغانستان که دری ورزینه اوربند لمره حسون که اقدام بلاله ده دغه طولانی پارون پیو ایلامه که ویلی ده اعتماد فزار آمینسته که ولو پا دغه اقداماتو سره ده تلپاتی سولی پر لور تاگ امکان لدی او نه پا تاوتری خوالی سره. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر ویلی د ایران په پوله کې د غوی ساور د دیارلسمې د پیښې په اړه د تحقیقاتو هدف د عاملینو مجازات او لازم اقدامات دي. ټاکل شوی په کابل کې سر له ننه محدودیتونه کم شي او د اروپایي ټولنې یو شمېر هیوادونه د خپلو پولو پر پرانیستلو غور کوي. پوره خبرونه. اروپایي ټولنې په افغانستان کې درې ورځنی اوربند لومړی هڅونکی اقدام بللی دی. دغې ټولنې پرون په یوه اعلامیه کې ویلي د اعتماد فضا رامنځته کولو په دغو اقداماتو سره د تلپاتې سولې پر لور تاګ امکان لري او نه په تاوتریخوالي سره. په اعلامیه کې راغلي چې د سولې او ثبات لپاره اوسنی فرصت باید له لاسه ورنکړل شي. په دې اعلامیه کې له ټولو لوریو غوښتل شوي چې پرته له ځنډه دي د تلپاتې اوربند اعلان کړي. د طالبانو مشرتابه د جمعې په ورځ ناوخته خپلو وسلوالو ته امر وکړ چې د کوچني اختر په مناسبت د درې ورځو لپاره جګړه ودروي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني په چټکۍ سره د طالبانو د دې اقدام هرکلی وکړ او ویې ویل چې امنیتي او دفاعي ځواکونو ته یې امر کړی چې درې ورځنی اوربند مراعت کړي. ښاغلي غني همداراز د 2000 طالب زندانیانو د راخوشي کولو امر وکړ. د اوربند تر اعلان مخکې په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه لوړه شوې وه. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر ویلي د ایران په پوله کې د غوی ساور میاشتې د 14مې د پیښې په اړه د تحقیقاتو هدف د عاملینو مجازات او لازم اقدامات دي چې د دغه ډول پیښو د تکرار او د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو یې د اغیز مخه ونیول شي. هغه دغه خبره د ایران د بهرنیو چارو وزارت له پلاوي سره په لیدنه کې کړې ده. د بهرنیو چارو وزارت ویاند ګران هیواد په خبره د ایران د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال محسن بهاروند په مشرۍ پلاوی د سیشن په پراس کابل ته ورسېده او د افغانستان د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره خبرې وکړې.
دواړه لورو توافق وکړو چې ایران لورای به د افغان لوري کوم څېړنو نتایج چې دوی ترلاسه کړي دي دا به تسلیمیږي او د خپله امنیتي او دولتي ارګانونو له طریقه به دا تحقیقات په تفصیل سره څېړي او د خپلو څېړنو نتیجه به افغان لوري ته اعلانوي.
د راپورونو په اساس د ایران پوله ساتو ځواکونو 50 افغانان چې غوښتل په غیر قانوني توګه ایران ته واوړي لومړی وهلي ډبولي او وروسته یې اړیستلي چې ځانونه هریرود سیند ته واچوي. لدی عمل د دوی ترمنځ ګڼ شمیر مړ شوي هم دي. ټاکل شوی په کابل کې سر لنن نه محدودیتونه کم شي. د کابل ولی محمد یعقوب حیدری پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د محدودیتونو کمای په دې معنا نه دی چې خلک روغتیایي مشورې رعایت نه کړي.
البته محدودیت ها سهلتر و سادتر میشه. یعنی به این معنی که ما تلاش میکنیم که
د کابل والی وایي محدودیتونه اسانه کیږي. یعنی موږ هڅه کوو چې بازارونه په ځانګړې توګه د اصناف بازارونه په بیلابیلو ساعتو وختو او ورځو فعالیت وکړي خو د قرنطین شرایط رعایت کړي او د عامې روغتیا وزارت پر مشورو دې عمل وکړي. د کابل والی په داسې حال کې د محدودیتونو د کمیدو خبر ورکوي چې په افغانستان کې د کرونا ویروس پیښې زیاتې شوې دي. د عامې روغتیا وزارت پرون ویل په دغه هیواد کې د کرونا مثبتې پیښې 1200 ته رسیدلې دي. د ایران د رهبر آیت الله علی خامنه‌ای استازه سید عبدالنبی موسوی فرد په خوزستان ولایت کې د ټپیانو پوښتنه وکړه. خلکو په خوزستان کې د څښلو اوبو په خاطر تېرونې اعتراض کړی و چې ځینې امنیتي ځواکونو لخوا ټپیان شوي وو. د ایران نیمه دولتي فارس آژانس د مې په 15 پنځه ویشتمه یو ویډیو خبره کړې چې پکې مصیفر دی وزوان په کور کې لیدل کیږي چې د پلاستیکي مرمۍ له کبله سخت ټپ شوی و. په ویډیو کې مصیفر دوی د معذرت غوښتلو دپاره د دې کس کور ته ورغلی. د دې ټپي کس عکسونه پر ټولنیزو رسنیو خپاره شوي. دی د غزانیه سیمې اوسیدونکی دی او د مې میاشتې په درویشتمه د څښلو د اوبو د قطع کېدو په خاطر د خوزستان د والي د دفتر مخته په اعتراض راوتلی و. روښانه نه ده چې د اعتراض کوونکو د تیت کولو په هدف د امنیتي ځواکونو په اوخلن ګاز او پلاستیکي مرمیو څومره کسان ټپیان شوي. پولیسو ادعا کړې چې اعتراض کوونکو پر افسرانو پر لرګیو او ډبرو حمله وکړه. ایران مخکې هم د اعتراض کوونکو په وهل ټکولو باندې تورن شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو او ګڼو بشري فعالانو مخکې ویلي وو چې ایران تیر کال په پراخو مظاهرو کې تر شاوخوا 1.5 زر ایرانیان وژلي. د اروپایي ټولنې یو شمیر هیوادونه د خپلو پولو پر پرانیستلو غور کوي. دا وروسته له هغه چې په اروپا کې د کرونا ویروس مثبتې پیښې کمې شوې. خود روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې که محدودیت په چټکۍ سره لیرې شي د کرونا ویروس د دوهمې څپې خطر شته. هسپانیا له هغو هیوادونو دی چې د کرونا ویروس تر ټولو زیات زیان یې تجربه کړی. دې هیواد د پولو پرانیستلو په برخه کې د اروپایي ټولنې د دریځ ملاتړ کړی. جرمنی غواړي د اروپایي ټولنې د شپږویشتو هیوادونو له پولو د سیلانیانو د تیرېدو په برخه کې خبرداری د جون په 15مه لیرې کړي. ډنمارک هم له نورو نوردیک هیوادونو سره پر خپلو پولو محدودیت کم کړی دی. روسیې پرون د مې په 6مه د 144 کسانو د مړینې خبر ورکړی دی. په ټوله نړۍ کې تر 5.5 میلیونو زیات کسان په کرونا ویروس اخته شوي. د مړو شمیر هم 346 زرو کسانو ته رسیدلی دی. روسیه به په دوهمه نړیواله جګړه کې د نازی جرمني ته د ماتې ورکولو 15مه کلیزه راتلونکې میاشت ولمانځي. روسیه دا مراسم په داسې حال کې جوړوي چې په دغه هیواد کې د کرونا ویروس مثبتې پیښې اوس هم د ثبتېدو په حال کې دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جون 24مه د یادو مراسمو نوې نیټه اعلان کړې او دفاع وزیر سرګی شویګو ته یې امر کړی چې چمتووالی دې ونیسي. روسیې پخوا دا ورځ چې د بریا ورځ بلل کېږي د مې په 9مه لمانځله، خو پوتین په اپریل کې دا مراسم وځنډول. که څه هم په روسیه کې د کرونا ویروس نوې پیښې کمې شوې، خو دا هیواد په ټوله نړۍ کې درېیم هیواد دی چې تر ټولو زیاتې مثبتې پیښې ثبت کړي دي. په روسیه کې 322 زره کسان په کرونا ویروس اخته دي او تر 3800 زیات مړه شوي دي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. وړاندې د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې اوري چې افغان حکومت 900 طالب بندیان پرون شپه خوشی کړی دي.
موږ هیله لرو چې طالبان هم په خپل برخه کې د افغانستان د خلکو له عمومي غوښتنې سره سم قربان ته دوام ورکړي.
د امنیت شورا ویان جاوید فیصل چې د بندیانو له خوشی کېدو وروسته له موږ سره خبرې وکړي. یو خوشی شوی طالب بندي وایي
دغه هر یو افغان باندې د زمګه د زړه وینې ساتي وسره چې د دې خطرې کې د تکلیف کې ځکه دی چې حکومت بچان یتیمانیږي هغه سبا زمګه لغالي دي.
د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو د خاص استازولۍ سرپرست سټیفنی ویلیامز په دغه یواد کې د جګړو په دوام اندېښنه ښودلې.
There has been no lull in the fighting between the government and
the Libya da mili wafaq hukumat da zwakuno da general Haftar da Libya da mili urdu tarmanz pa jagra ki hech kamai na diragali.
رازو لمړی مطلب ته افغان حکومت 900 طالب بندیان خوشی کړل. دغه زندانیان د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی د وروستي فرمان لمخې پرون د سې شنبې پورس خوشی شوې دي. حکومت د دوشنبې پورس هم سلطنه طالب بندیان خوشی کړل. ولسمشر غنی د طالبانو د درې ورځېنی اوربند تر اعلان وروسته د دغو بندیانو د خوشی کولو امر کړی و. په دې اړه ملالۍ بشیر راپور جوړ کړی.
افغان حکومت هله څرګنده کړې ده چې طالبان به د اختر په ورځو شپو کې عملی سوی اوربند وغځوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند هله څرګنده کړې چې د حکومت لخوا د طالب زندانیانو د راخوشي کولو په خبرګون کې به طالبان خپلې ژمنې پوره کړي. جاوید فیصل د سې شنبې په ماښام ازادي راډیو ته داسې وویل.
د افغانستان اسلامي جمهوري دولت د اوربند د دوام او د مخامخ خبرو د ژر پیل په ګډون
د سولې د تلاشونو د بریا لپاره نن 900 طالب زندانیان آزاد کړل. موږ هیله لرو چې طالبان هم په خپله برخه کې ژمنې پوره کړي او تر څنګه د افغانستان د خلکو له عمومي غوښتنې سره سم اوربند ته دوام ورکړي.
شاغلی فیصل زیاته کړه چې دوی هیله لري طالبان هم د سولې په برخه کې کړي ژمنې پوره کړي. د همدارز زیاته کړه چې هیله لري طالبان د افغانانو له غوښتنې سره سم اوربند ته دوام ورکړي او که طالبان د اوربند د غځولو اعلان وکړي افغان حکومت به نه یوازې اوربند ته دوام ورکړي بلکې د طالبانو نور بندیان به هم راخوشي کړي. په همدې حال کې د قطر په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پر خپل ټویټر پاڼه د حکومت لخوا د 900 طالب زندانیانو د راخوشي کېدو هرکلی کړی دی. بیا په ماشام پر ټویټر پاڼه لیکلی د مقابل جهت لخوا د 900 بندیانو خلاصون یو ښه پرمختګ دی. اسلامي امارت به هم ډیر ژر یو ښه تعداد بندیان خوشی کړي. که څه هم سهیل شاهین د اوربند د غځېدو په اړه څه نه دی ویلي خو په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفتر هم د اوربند د غځولو غوښتنه کړې ده او پر طالبانو یې غږ کړی چې ژر تر ژره د بین الافغاني خبرو د پیلېدو وړاندیز ومني. د سه شنبه په ماښام د دغه ټولنې په خبره کړې اعلامیه کې راغلي چې د طالبانو درخوش کولو په برخه کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی اقدامات ستایي او له طالبانو غواړي چې هغوی دې هم لجمنې سره سم د حکومت بندیان راخوش کړي. اعلامیه په افغانستان کې د اروپای ټولنې د ماموریت د مشر رولاند کوبیا له قوله زیاتوي که څه هم د درو ورځو اوربند هڅونکی اقدام دی خو دا یوازې یو موقتی آرامی ده. د تلپاتې سولې لپاره باید د جګړې د شکیلو لوري ترمنځ په دا ډول اقداماتو سره د اعتماد فضا رامنځته سي نه په تاوتریخوالي سره. د بین الافغاني خبرو ځنډیدل هیڅ لامل نه لري. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله هم په یوه اعلامیه کې د سه شنبه په ماښام د اختر په ورځ شپو کې د اوربند د اعلان هرکلی کړی دی. ښاغلی عبدالله زیاته کړی چې طالبان دې د افغان حکومت اقدام ته په ورته عمل سره د حکومت بندیان راخوشي کړي چې بین الافغاني خبرو ته لاره هواره سي. طالبانو د کوچني اختر په مناسبت درې ورځنی اوربند اعلان کړ او خپلو وسلوالو ته یې لارښوونه وکړه چې دفاعي حالت خپل کړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د طالبانو د دې اقدام هرکلی وکړ او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته یې امر وکړ چې پوځي عملیات ودروي او د اختر په دې ورځو کې دفاعي حالت غوره کړي.
و موریدل چې بیګا شپه 900 طالب بندیان د افغانستان له مرکزی محبس پل چرخی هم در انگه ده بگرام لزندان خوشی شویدی دا ده هاگو 2000 زندانیانو پر دلکی دی چی ولسم شرغنی ده اختر پا لمره ورز ده خوشی که دو پا عرا بندی امر کرده و هاگه هم ده سولی لپاره ده افغان حکومت ده خ نیت بخاطر. اوس هم ده زینو خوشی شوی و طالبانو غگونه در تخبر و دوی ده پل چرخی پا زندان که بندیانو چو کالاو را خوشی شول. دوی سره د ازادي راډیو خبريال فرید الله سعادت له نږدې کتلی او خبري ورسره کړې وي. دوی د خپل ازادي په اړه داسې وایي:
ما اسلامي مرته خو موږ خو نور ډېر وخت تیر کړ نور خپل حدیث ونه کو خپل درسونه به وایو او خپل خدمت نسبت وکړو. موږ خو مخه ډېر وخت تیر کړی زفل سوي شي نه دی.
دا کوم کسان په جنگ کې قتلېږي نو په یوه باندې دغه هر یو افغان باندې د موږ د زړه وینې ساتي وسره چې د دې قتلېږي د تکلیف کېږي ځکه دی یو چې کوم بچان یتیمانېږي هغه سبا موږ لغالې دي.
څوک چې په زندانونو کې دام ته خوشی شي دام د افغانستان خلک دي او ملي اردو دي که پولیس دام د افغانستان خلک دي دام باید کل ټول خوشی شي. نو ان شاء الله چې طالبان هم غواړي چې دغه خلک ټول باید خوشی کی.
د پلچرخی له زندانه د ځینو خوشی شوی او طالب بندیانو غږونه مو واوریدل.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس ورزو خوست په خوست کې هم یو ډله طالب بندیان د ولسمشر اشرف غنی د امر په اساس باندې خوشی شوی دی. د هغوی د خوشی کېدو په اړه باندې غونډه جوړه شوې و. نجیب الله الوخیل په دې اړه له خوست پر راپور لري.
خوست والی محمد حلیم فدایی د مولا انور په نوم د یو طالب د خوشی کېدو په پار جوړه شوې ناسته کې آزادۍ راډیو ته وویل طالبانو د خپلو 5000 بندیانو پولیس کې چې افغان حکومت ته سپارلې په هغه کې 13 کسان د خوست څخه وو. د زیاته کړه په خوست کې د 13 طالب بندیانو خوشی کېدل د مولا انور په خلاصولو سره بشپړ شول. خوست والی له خوشی شوي طالبانو وغوښتل چې نورو طالبانو ته افغان حکومت سره د خبرو اترو پیغام ورکړي او په خپلو سیمو او کلیو کې د سولې د سفیرانو رول ولوبوي.
موږ هیله به له دغو بندیانو نه چې خلاصیږي نور مخالفینو ته چې الته ورځي دوی باید د دې پیغام سره ورشي چې د افغانستان له حکومت سره د خبرو اترو له لارې مشکل حل کړي، نه د جنگ له لارې. دوی باید په خپل کلي ولسوالۍ کې د سولې سفیران شي. موږ باید نور سولې اتلان شو، نه د جنگ اتلان. موږ باید نور هیواد وینو په تویولو نه، بلکې د خلو په تویولو باندې جنگ جوړ.
خوست والی محمد حلیم فدایی زیاتوی سوله د افغان ولس مشر او حکومت په لومړیتوبونو کې ده.
په اختر کې وسلوالو درې ورځې اوربند اعلان کړ، حکومت فورا اوربند اعلان کړ. که وسلوال د سولې په لور باندې یو قدم اخلي، د افغانستان حکومت به سل قدم اخلي.
خوشې شوی طالب بندي ملا انور وایي د طالبانو لخوا د 5000 بندیانو په سپارل شوي لیست کې نوم و، او دی د امریکا او طالبانو د توافقنامې په رڼا کې خوشې شو.
د هغه توافقنامې له مخې چې د افغانستان حکومت امریکایانو او طالبانو سیمه توافقنامه وه، د هغه په موافق زه خوشې شوم چې نوم د مو په لیست کې و. سولې ته یو تنها زنه هر څوک چې دی سولې ته ژمن دي، سوله خوان ورته یا که لر دي که بر دي که په غره کې دي که دلته دي. افغانانو منځ کې کوم مشکل نشته، خپل یو ورونه دي، ورونه وي اوس به هم وي.
تر څو اونۍ سختو بریدونو او جګړو وروسته چې له امله یې د بندیانو د خوشې کولو لړۍ درېدلې وه، طالبانو د اختر په دریو ورځو کې اوربند اعلان کړ. ولسمشر محمد اشرف غنی په غبرګون کې د اختر په لومړۍ ورځ د 2100 طالب بندیانو د خوشې کېدو حکم وکړ. بل خو بیا د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین هم په خپل ټویټر پاڼه د ولسمشر غنی لوري د 2000 طالب بندیانو د خوشې کولو د پریکړې هرکلی کړی وو، او لیکلي وو چې په دې سره به د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره د باور فضا رامنځته شي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
اوس هم فرشته جلال زئی د افغانستان په اړه د ویډیوز مطبوعاتو تبصری وای.
Stars and Stripes ورسپانې چې د امریکا پوځي خپروي په وروستۍ ګڼه کې لیکلي چې د حکومت او طالبانو د اوربند په دریمه او وروستۍ ورځ د دومره بندیانو خوشې کېدل د امید وړ ګام دی او د جګړې په صحنه کې بدلونونه راوستلی شي. ورسپانې لیکلي چې د حکومت له لوري له بګرام او د پلچرخي له زندانه او هم همداراز د ملي امنیت له توقیف ځایونو د سه شنبه په ورځ د طالبانو د 900 بندیانو خوشې کېدو څرګنده کړه چې د لارې په آخر کې لا هم رڼا سته. وسوالو طالبانو د کوچنی اختر په شپه د اوربند اعلان وکړ، او حکومت یې له هر کلي سره سم متقابل اقدام وکړ. Stars and Stripes ورسپانې د طالبانو د یو چارواکي له خولې لیکلي چې که د بندیانو د ازادۍ په څیر بدلونونه توان پیدا کړي، د پرمختګ امکان سته. ممکنه ده چې هغوی له خپله لوري اوربند تمدید کړي او پر مثبت لوري حرکت وکړي. نیویورک ټایمز ورسپانې بیا په خپله وروستۍ ګڼه کې د طالبانو د یوه ابر قدرت له جګړې نجات پیدا کړ تر سرلیک لاندې یوه مقاله خپره کړې ده. د ورسپانې په لیکنه طالبان ګوري چې تر ټولو لویه هیله یې چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل دی د پوره کېدو په حال کې ده، او هغوی خپل پخوانی افراطي نظریات هم چندان نه دي بدل کړي. د نیویورک ټایمز په لیکنه هغوی هیڅکله پر دې چې د خپل رژیم په کلونو کې تروریستي ډلو ته پناه ورکړې وه او د ښځو او مذهبي روژکیو پر ضد یې له تشدد ډک کارونه کول علني پښیماني نه ده څرګنده کړې. د دې ترڅنګ نیویورک ټایمز لیکلي چې طالبانو هغه غربي ارزښتونه چې د افغانستان حکومت پرې ولاړ دی نه دي منلي. ورسپانې لیکلي چې امیر خان متقی له نیویورک ټایمز سره په مرکه کې ویلي چې په دې کې چې تر دومره اوږدې مبارزې وروسته هر شی پر خپل حال پاتې سي منطق نسته. متقی ویلي چې د افغانستان اوسنی حکومت د بهرنیو هیوادونو په پیسو او وسلو متکی دی. د نیویورک ټایمز په وینا وسلوال طالبان په اوس مهال کې په افغانستان کې له 500 تر 2000 پورې وسلوال لري، او له امریکا سره د موافقې تر لاسلیک وروسته یې د ځان په ګټه تبلیغات زیات کړي او د بری ګټلو لهن یې خپل کړی دی. د طالبانو مشر هیبت الله د کوچني اختر په مناسبت په پیغام کې چې د تېرې چهارشنبې په ورځ خپور شو د قدرت له موقفه خبرې کړې وې، او هغو کسانو ته یې چې له حکومته جلا کېږي د عفو د اعلان خبره هم کوله. ورسپانې د دې مقالې په یوه بله برخه کې لیکلي چې د طالبانو زیات هغه قمندانان چې د دې مقالې د لیکلو لپاره خبرې ورسره شوي ویلي چې پر امریکا د سپتمبر د 11 تر حملو وروسته یې حتی تصور هم نه کاوه چې بیا به په خپلو پښو ودرېږي، خو کله چې رهبران بیرته په پاکستان کې په پامن ځایونو کې بسیا شو وضعیت بدل شو. هغوی په پاکستان کې د امن له فضا د ځان په ګټه کار واخیست. د امریکا او ناټو د ځواکونو پر ضد یې حملې پیل کړې او په 2001 میلادي کال کې بیرته د جنگ صحنې ته راووتل.
ازادي راډیو ته غواګیست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 منځنۍ صفه او اف ام 13.5 باندې خبرونه کوي. د اختر پورز باندې ماشومان او څال درلود. په جلال آباد کې ماشومان وې سکالي د کرونا وایرس د خبرېدو لويري د وړو کې اختر نه هیڅ خوند وانه خيست. دوی وې نور کر خپل خپلوان ورغله او نه هم دوی ته چا اختر یې ورکه. په جلال آباد کې د مشال رادیو خبريال باز محمد عابد په همدې اړه لڅو ماشومان سره خبري کړي او دغه راپور یې را لګله.
سکل د کورونا وایرس د خبرېدو لويري د جلال آباد خار پارکونه او میله ځایونه هم تړل شوي. د جلال آباد خار ماشومان وایي چې د کورونا وایرس د خبرېدو لويري دوی هم د وړو کې اختر له خوشاله نه محروم شوي دي. یو تن ماشوم وایي
کامران منون دی د جلال آباد خار اوسیدونکی. مخکې به موږ په اخترونو کې پارکونو ته تللو، په زانګوګانو کې به هم زانګل، خوراکونه به هم کول، او اوس په دې اختر کې موږ پارکونو ته لانړو ځکه پلار مې نه پرېږدي د دې کرونا وایرس له امله. موږ ډېر خفه یو ځکه چې موږ په اختر کې هیڅ میلې او هیڅ خوند نه پرې وانه.
یو ماشوم انجلی هم د سګنی اختر کمرنګي خپه کړی ده.
نوم مې رخصت ده. تیر اخترونو کې به پلوار مونږ کراتلو، اوس نه راځي. مونږ به پلوار کراتلو، دا به پارکونو ته وړلو، زنګون ته به وړلو، میلې به کولې. سکه لاغه نشته، مونږ ډېر خپه یو.
یو بل ماشوم وایي چې پلار یې د قرنطین له امله بیروزګاره شوی و او د اختر برخه نه ده ورکړي.
زما نوم عرفان دی. د اختر بې خونده و. دا دوه میاشتې کېږي پلار مې بېوزګاره شوی، پیسې نشته دی. موږ له د اختر برخه هم رانه کړه. چېرته پارکونو ته لاړو نو هلته زانګو مو نه خوړله، خوراکونه مو نه کړل، میلې مو نه کړې. د اختر ډېر پیکه روان دی. اوس دلته ګاونډي کار راغلی سوټال جام.
یوازې ماشومان نه چې لویانو هم سګنی اختر د تیرو کلونو په شان ونه لمانځي. اکثر یې د کورونا وایرس د خبرېدو له ویرې بیروزګاره پاتې شوي ول او د خپلو کورونو پورې محدود پاتې شوي دي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا وایرس د سرایت مخنیوي وکړئ.
ازادي راډیو ته غواګیست.
ویوا لا لیبرتا.
بوسر با خوی کردستان. امروز حقوق هسته ایمون رو تسلیم
کردیم.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سم راځو یو راپور ته چې د لیبیا په اړه دی. امریکا پر روسیا تور پوری کوي چې په لیبیا کې د نظامی قراردادیانو د ملاتړ لپاره دغه هیواد ته نظامی جټ الوتکې لیږلي. دا ځانګړي قراردادیان په لیبیا کې د یو جګړه مار ملاتړ کوي چې دغه هیواد له حکومت سره په جګړه کې ښکیل دی. د لیبیا حکومت نړیوالې ټولنې پر رسمیت پیژندلی، خو خلیفه قاسم بل حفتر د دغه حکومت پر ضد جنگیږي او لکالونو رئیس نه امنیو ته لمنوالي. ملالی بشیر او نور جزئیات.
په افریقا کې د امریکا قومندانۍ په یوه اعلامیه کې ویلي د روسیې الوتکې له سوریې د لیبیا پر لور الوتلې دي او هلته بیرته رنګول سوي چې ونه پیژندل سي. په پرونی اعلامیه کې د دې قومندانۍ د مشر سټیفن تاون سند له قوله راغلي چې له ډېرې مودې راهیسې روسیه د لیبیا په جګړه کې لاس درلودل نه مني. د تاون سند له قوله راغلي چې نور روسیه له دې کاره انکار نسي کولای. د د په وینا د روسیې د جنگي جټ څلورم نسل الوتکو پرواز لیبیا ته و چې په وروستیو کې هلته رسېدلی دي، خو په اعلامیه کې د الوتکو د شمیر په اړه څه نه دي ویل سوي. د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازولۍ سرپرستي سټیفاني ویلیامز د انټرنیټي غونډې له لارې د امنیت شورا ته وویل د ملګرو ملتونو د سرمنشي غوښتنه کړې چې د کورونا ویروس تهدید ته د ځواب په خاطر دې په لیبیا کې اوربند وسي، خو د تاوتریخوالي د کمېدو هیڅ نښې نه لیدل کېږي. دې زیاته کړه د لیبیا د ملي وفاق حکومت د ځواکونو او د جنرال هفتر د لیبیا د ملي اردو ترمنځ په جګړه کې هیڅ کمی نه دی راغلی، او په ښاري سیمو کې په بې سارې توګه نښتې زیاتې سوي دي او ملکیانو ته زیان رسیږي. ځانګړې نظامي قراردادي ډله واګنر ګروپ چې ویل کېږي کرملین ته نږدې ده، د لیبیا د ملي وفاق حکومت پر وړاندې د جنرال هفتر د ځواکونو ملاتړ کوي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې چې د روانې میاشتې په لومړیو کې خپور سو، د روسیې قراردادیانو شمیر له 800 تر 1200 پورې اټکل سوی دی. مسکو مخکې دا خبر رد کړی و چې ګواکې د روسیې حکومت مسؤل دی. روسي چارواکو تر اوسه د امریکا د نوي تورونو په اړه تفسیر نه کړي. امریکا د الوتکو عکسونه خپاره کړي چې ګواکې دا په لیبیا کې د روسي الوتکې دي. په افریقا کې د امریکا د قومندانۍ مشر ویلي د روسیې د ملاتړ پرته واګنر ګروپ یا د خلیفه هفتر ځواکونه د جیټ الوتکو د تمویل او استفادې توان نه لري. لیبیا چې د تیلو پراخې ذخیرې لري، د پاتون له وختو چې د ناټو ملاتړ یې درلود په کورنۍ جګړه کې ښکیل ده. د دې پاتون په نتیجه کې د لیبیا اوږدمهاله دیکتاتور معمر قذافي په 2011 کال کې لواک لري او ووژل سو.
ستاسو لا پیغامونو
خاکسر بلخیم د ایران اول خود کوچنی اختر مبارکی درته وایم، او بیا و طالبان ورونو ته ډیره مننه کوم ځینې چې دوی دا درې ورځې اوربند اعلان کړي. کاشکې دغه اوربند وشتي او څو وخت دوام وکړي چې دا غمزده افغان ولس چې په هر ځای کې دی پوسول او دوی یو نفس پراته کې واخی، ځکه چې په خارج کې دی هم هغه افغانان په دا انتظار باندې دي چې کله به سول راځي افغانستان ته، موږ به بیا ستنیږو. خصوصا زه خپل په ایران نه ځغېږم، خدای پاک دې وکړي داسې ورځ راشي چې په افغانستان کې سول او امنیت برقراره شي، او دا کوم ورونه چې په بهر کې دي او دا ټول خپل وطن ته په خوشحالۍ سره راستانه شي. سلام علیکم، خاکسار بلخی د ایران.
زدنگرهر ولایت دلالپوری ولسوالی دکنوه دکن بلبین خبری که اومه در زاده ایرادو کارکوان کتا در کشنی اختر مبارکی او در روزی او در منزیر او درسون مبارکی ورتخم وایم او امدارن در کل او ریزون کتا در اختر مبارکی وایم در خستا او بزرگ منسوا او افغانستان که سکون او خوشحالی رامن تشی، او بلنی دا خبر در چی پا افغانستان که سرینتین دلاسا داس سپرشوی خوراکی توکی او غیر خوراکی توکی او دلاس روپوشه پا زر روپه خاصوی دومره ظلم دومره زیاتی، او خدای دې په دې د کوټنی اثر په مناسبت د کوم ظلمونو چې روان دي د دې کچه راکمه شي او ورزانی بکی راشي. وسلام ننګرهار ولایت لالکوری ولسوالۍ ګلدین چکنورواله.
زه غرالی پولاد یم د هلمند ولایت. ټولو هیوادوالو ته د کوچني اختر مبارکي وایم. هیله ده چې دغه اختر په رسېدو سره زموږ په هیواد کې یو تلپاتې سوله راشي، او ټولو هیوادوالو ته مې دغه هیله او پیغام دی ټول ولمانځي، او د کورونا ویروس تر مخنیوي همدغه دی چې تاسو د خپلو ځانو سره سی وکړي او اصول مراعات کړي. بس د خدای په امان.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
ازادي رادیو ته غواګست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. کولای شئ د ازادي رادیو پروګرامونه د ازادي رادیو له ویب پاڼې azadiradio.com او همدارنګه د اپلیکیشن لاري په ژوندۍ توګه د نړۍ هر ځای کې چې یاستئ واورئ. ځینو اوریدونکو موږ ته اسمسونه هم را لېږلې دي. عبدالعزیز غالب د هلمند له مرجې لیکلي، د بندیانو او د دوی کورنۍ ته مبارکي وایم چې له بند آزاد شوي. خان محمد اسلامیار لیکلی که د افغانستان خلک د کورونا ناروغي جدي ونه نیسي، دلته به هم د امریکا او نورو هیوادونو په شان دغه مرض خپور شي. تاسو هم کولی شئ موږ ته سمسونه راولېږئ د افغان بي سیم اس ام اس 903 د لارینه.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مانا
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر علاقه ده. زه ډیر ناخوش شوم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپنۍ او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصولو په خبرو کې لپامه ونه غورځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ. ازادي رادیو ته غوږ یاست او سم ورزو لاندو خبرونه ته. اروپای ټولنې په افغانستان کې درې ورځې اوربند لومړی هڅونکی اقدام بللی دی. دغې ټولنې پرون په یوه اعلامیه کې ویلي د اعتماد فضا رامنځته کولو په دغو اقداماتو سره د تلپاتې سولې پر لور تګ امکان لري، نه په تاوتریخوالي. په اعلامیه کې راغلي چې د سولې او ثبات لپاره اوسنی فرصت باید له لاسه ورنه کړل شي. د ایران په پوله کې د سور میاشتې د 14مې د پیښې په اړه د تحقیقاتو هدف د عاملینو مجازات او لازم اقدامات دي چې د دا ډول پیښو د تکرار او دواړو هیوادونو ترمنځ پر اړیکو د اغیزو مخه ونیول شي. دا خبره د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر پرون د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر محسن بهاروان سره په لیدنه کې په کابل کې کړې ده. تاکل شوی سر لنن چهارشنبه په کابل کې د کرونا ویروس په خاطر لګیدلې محدودیتونه کم شي. څو اونۍ مخکې ورسره له هغه چې په کابل کې د کرونا ویروس مثبت پیښې زیاتې شوې وي پراخ محدودیت وضع شو. روسیا به په دوهمه نړیواله جګړه کې نازی جرمنی ته د ماتې ورکولو 15 اویایمه کلیزه راتلونکي میاشت ولمانځي. روسیا دغه مراسم په داسې حال کې جوړوي چې په دغه هیواد کې د کرونا ویروس مثبت پیښې اوس هم د سپتیدو په حال کې دي. یوازې یو سل څلور اویا کسان پرون په روسیا کې مړه شوي وو. او په ټوله نړۍ کې د کرونا ویروس د مثبتو پیښو شمیر تر نن نه پورې 15,603,000 کسانو ته رسیدلی دی. له دې ډلې 3,48,000 کسان مړه شوي او 2,004,000 کسان بیرته ښه شوي هم دي. د خبرونو د لوستلو او د تفصیل ترلاسه کولو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورتللی شئ. دوی منی مانی هم دلته پیلیږي. لومړی یو تفصیلي راپور تاسو ته خبرو او بیا به د ازادي اوریدونکو نیوز پروګرام خپور شي. تفصیلي راپور چې فرشتي جلالزی جوړ کړی تمرکز یې په بدخشان کې د طالبانو په شمول د ځینو ترهګرو ډلو فعالیت دی چې د بدخشان ولایت ځینې سیمې له څو کلونو نام نکړي دي. په دوی کې داعش اسلامي دولت همدارنګه د منځنۍ آسیا ځینې وسلوالې ډلې لکه د ترکستان شرقي ډله چې هلته وسلوال فعالیت لري د پام وړ دي. په دې اړه پام وکړئ د فرشتې جلالزی تفصیلي راپور ته.
د بدخشان والی زکریا سودا ویلی چې په دې ولایت کې وسلوال طالبان له بهرنیو جنگیالو سره همکاري لري. سودا د مازادي راډیو ته وویل چې د منځنۍ اسیا د هیوادونو په ځانګړي ډول د ازبکستان او تاجکستان وسلوال، چچنایي وسلوال او همدارس د چین د شنجن ولایت وسلوال چې په خټه اویغور او مسلمانان دي د بدخشان په وردو، جمګان او خستک ولسوالیو کې فعالیت لري.
طالبان محلی حمایت چون میکنن و اینا طالبان محلی را حمایت میکنن.
د سیمه وسلوال طالبان د هغوی د سیمه د طالبانو ملاتړ کوي او په خپلو کې جدي تفاهم لري. هغوی غواړي چې په بدخشان کې د
جنگجوی خارجي ایجاد وکړن.
د بدخشان والی ازادي راډیو ته وویل چې له سیمه راپورونه ورته رسیدلي چې یوازې د حمل په شپږویشتمه نیټه لږ تر لږه 10 بهرني وسلوال بدخشان ته ورغلل او په جرم ولسوالۍ کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو پر ضد په جګړه کې ونډه اخیستې وه. د زکریا سودا په وینا هغه بهرني وسلوال چې سیمه ته ورغلي درنې او سپکې وسلې لري. یو وسلوال چې په ابو عمر مشهور دی د هغوی په عملیاتو کې مهم رول لري او په جرم او وردوج ولسوالیو کې د جګړې په لومړۍ کرښه کې د حکومتي ځواکونو پر ضد جنګېدلی دی. د بدخشان د والي په وینا ابو عمر په نقشو ویشتلو کې ښه مهارت لري او دی ګمان کوي چې د القاعده له تروریستي شبکې سره به هم ارتباط لري. خو دا معلومات خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي. بدخشان د ولایتي شورا مشر بشیر احمد سمیم د والی د خبرو په تایید کې ویلي چې په خستک، وردوج او یمګان کې بهرني وسلوال د جګړې په لومړی کرښه کې جنگیږي. بشیر احمد سمیم ویلي
پس مدت یک هفته وای طرف نو در خطوط مقدم جبهه در ولسوالی وردوج و در مناطق خستک و یمګان هم یال جابجا شدند و جنگ بدخشان فعلا تروریستای بین المللی در ولسوالی مدیریت.
بدخشان در افغانستان له ډیرو غرنی ولایتونو دی. دا ولایت د پاکستان له چترال او د چین له شینجین سیمه سره پوله پروت دی. خو دا سیمه ډیر غرنی دی. د واوري په موسم کې دا سیمه په ځانګړي ډول صعب العبور ګڼل کیږي او د انسانانو تګ راتګ تقریبا غیر ممکن وي. په دې کې بلد بدخشان والی وایي چې دوی دقیق نه پوهیږي چې بارني وسلوال پر کومو لارو دغه سیمه ته تګ راتګ کوي. بدخشان له چین سره د واخان تنګین شلولې دی. خلک او څارونکي وایي چې پر واخان د انسان تیرېدل ممکن نه ده. افغانستان مکرراً د پاکستانی وسلوالو د فعالیت څخه شکایت کړی. د پاکستان حکومت په 2014 میلادي کال کې د جون په اتمه په شمالي وزیرستان او شاوخوا قبایلو کې د ضرب عذاب په نوم پوځي عملیات پیل کړل. په عملیاتو کې د 10,000 زیاتو پاکستانی پوځیانو برخه درلوده او هدف یې په سیمه کې د بهرنیو تروریستانو ځپل بلل سوی و. د پاکستان حکومت د 2018 میلادي کال د اپریل په 3مه په عملیاتو کې د بری ادعا وکړه او ویل چې په دې پوځي عملیاتو کې له 40,000 زیات وسلوال ووژل سو. د سیمې یو شمېر آزادو خبریالانو، مدني فعالانو او خلکو د حکومت ادعا نه ده تایید کړې او ویلي دي چې ضرب عذاب زرګونه کورنۍ بې کوره کړې او ملکي خلکو ته ځاني او مالي تاوان ورساوه. په افغانستان کې یو شمېر څارونکي په دې باور دي چې د دې عملیاتو له وجې زیات وسلوال له پاکستانه پر پوله راواوښتل. ولسمشر محمد اشرف غنی په قبایلو کې د پاکستان د پوځ د عملیاتو تر پایل یو کال وروسته د امریکا کانګرس ته په وینا کې وویل هغه تروریستي ډلې چې غواړي چې په سیمه کې دولتونه کمزوري کړي د نویو عملیاتي مرکزونو د جوړولو په لټه کې دي. ولسمشر غنی هغه مهال ویلي و چې ضرب عذاب عملیاتو هغه وسلوال چې مخکې په قبایلو کې فعالیت کاوه د افغانستان پر لور راخوځولي دي. جمهور رئیس غنی قدرت ته رسیدو رئیس په مکرر ډول په ټوله سیمه کې د تروریستي ډلو د محو کېدو لپاره د سیمه ایز اجماع او ګډې مبارزې پر ضرورت ټینګار کړی دی. په افغانستان کې یو بل ډله چې د بدخشان د چارواکو په وینا غالبا فعالیت لري د ترکستان اسلامي تحریک دی. دا ډله د چین مسلمانو یو غورو جوړ کړی او په ابتدا کې د ختیځ ترکستان د خپلواکۍ حرکت بلل کېده. د ډلې په ابتدا کې له چین د شینجن د جلا کولو لپاره مبارزه پیل کړه او د چین حکومت تروریستي افراطي او د جلای غشتونکو ډله وبلله. په چین کې د ډلې پر فعالیت بندیز دی. د بدخشان والی زکریا سودا ویلي چې په بدخشان کې د بهرنیو وسلوالو مشري د مولوي فرقان پر غاړه ده. د سودا په وینا مولوي فرقان په خټه د ترکمنستان دی او له ډیرو کلونو راهیسې په بدخشان کې میشته. د سودا په وینا مولوي فرقان، ابو عمر او د وسلوالو بل مشر فتح الله په وروستیو کې د بدخشان په جرم او یمګان ولسوالیو کې د ځینې سیمو په نیولو کې عمده رول درلود. په دې اړه دقیق معلومات نشته چې په بدخشان کې بهرني وسلوال په ځانګړي ډول په سیمه کې له کومو تروریستي ډلو سره تړاو لري. خو د بدخشان د والی پخوانی مرستیال ګل محمد بیدار یو وخت ازادي راډیو ته ویلي و چې د ترکستان د اسلامي تحریک ډلې یو شمېر غړي په دې ولایت کې شته. د افغانستان حکومتي چارواکو وخت نا وخت په یو شمېر شمالي ولایتونو کې د ازبکستان د اسلامي تحریک د غړو د فعالیت او د هغوی د نیول کېدو خبرونه خپاره کړي دي. د ډلې د جمعنه منګانی او طاهر یولداشف تر مشرۍ لاندې په 1998 میلادي کال کې فعالیت پیل کړ. د رپورټونو پر اساس جمعنه منګانی په 2001 میلادي کال کې په افغانستان کې په یو هوایي حمله کې ووژل شو. ملګرو ملتونو دا یو تروریستي ډله ګڼلې ده. د افغانستان په ختیځ او جنوبي شمالي ولایتونو کې د داعش د وسلوالو او طالبانو ترمنځ سختو اختلافونو او خونړیو نشو په اړه وخت نا وخت راپورونه خپاره سوي دي. خود منځنۍ اسیا د وسلوالو او طالبانو ترمنځ د اړیکو د څرنګوالي په اړه ډیر وضاحت نشته. په کابل کې د پوځي چارو یو څارونکی جاوید کوهستاني باور څرګندوي چې په بدخشان کې د بهرنیو وسلوالو حضور د جدي اندېښنې وړ مسله ده. کوهستاني وایي مخکې داسې ګڼل سوی و چې د 12 او 15 ترمنځ بهرني وسلوال په بدخشان کې میشتو. د کوهستاني په وینا یو شمېر بهرني وسلوال له خپلو کورنیو سره په بدخشان کې پراته دي. د پوځي چارو دا څېړونکی باور لري چې په بدخشان کې د منځنۍ اسیا وسلوال له تاجکستان سره پر ګډه پوله په حرکت کې دي او د تاجکستان حکومت ته هم جدي ګواښ پېښولی سي.
تاجکستان در جنگا کشته شدند.
وردو جمګان او خستک د بدخشان له ډیرو نامنو سیمو دي. په دې سیمو کې د جګړې له امله ګڼ شمېر کورنۍ تیښتې او د بدخشان نورو ولسوالیو ته کډه سوي دي. د بې کوره سویو خلکو دقیق شمېر نه دی څرګند.
آزادی او اوریدونکی جوړون کې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونه درنو مینوالو السلام علیکم هله د چې روغ جوړ او سي ساسي د خوشي په هله د دیونې د خبرونه وخت را ورسید په دیونې کې بیا هم ساسي ډیر پیغامونه مشتره رسیدل دي چې غوړم پراتل تبصره در تخبر کوم ځکه چې د پیغامونو شمیر ډیر دی او غوړم ټول ته ور رسیږي بیا په راتلونکو اونیو کې پر هرې موضوع باندې جلا جلا د چارواکو سره وژغیږو او ساسو پر ستونزو مشکلاتو به بحث ورسره وکړو خو په دیونې کې وازې تاسو راغلي پیغامونه پر لپسې خبروم
السلام علیکم زه غرالې پولاد يم د هلمند ول ټول هیوادالو ته د کوچنی اختر مبارکي وایم هله چې دغه اختر په راکېدو سره زموږ په هیواد کې یو تلپاتې سوله راځي او ټول هیوادوالو ته دغه هله او پیغام دی ټول منځي او د کورونا یو تر مخنیوي هم دغه د کتابو د خپل ځانو سره ځای وکي او وصول مراد کې او د دولت څخه هم دا هیله ده چې په دغه قانون په درک هیوادوالو سره چې هیوادوال دغه قانون مراد چې وروره بس د خدای په امان.
السلام علیکم خاکسر بلخیم د ایران اول خو د کوچنی اختر مبارکي درته وایم او بیا و طالبانو ته ډیره مننه کوم ځینې چې دوی دا درې ورځې اوربند اعلان کوي کاشکې دغه اوربند وشتي او څو وخت دوام وکړي چې دا غمزده افغان ولس چې په هر ځای کې دی پوسول او دوی یو نفس پراته کې واخې ځکه چې په خارج کې دي هم هغه افغانان په دا انتظار باندې دي چې کله به سول راځي افغانستان ته موږ به بیا ستنیږو خصوصا د خپل په ایران نه ځایږم نو خدای پاک ته وکړي دا چې ورځ راځي چې په افغانستان کې سول او امنیت برقراره شي او دا کوم ورونه چې په بهر کې دی او دا ټول خپل وطن ته په خوشحالي سره راستانه شي. سلام علیکم خاطر بلخی د ایران.
السلام علیکم د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د تسنو د کلنه ولبین خبرې کوم. دا زاده راډیو کارکونکو ته د کوچنی اختر مبارکي او د روزې او د منځیر او د سن مبارکي ورته هم وایم او همدارنګه ټول اوریدونکو ته د اختر مبارکي او همدارنګه د روزي او د منځل او د رسول مبارکي ته هم وایم ډیره ښه او بزرګه مېسوه او راډیو کې چې د دې روزي د میاشتې په خاطر باندې په افغانستان کې سکون او خوشحالي رامنځته شي او بل نه دا خبره ده چې په افغانستان کې قرنټین د لاسه داسې سپیشل خوراکي توکي او غیر خوراکي توکي او د لاسر بوشه په زرو په خښوي دومره ظلم شوی د افغانستان خلکو سره چې دا ظلم ولاکه په یو ملک کې خوي درک افغانستان کې چې دا کوم ظلم روان دي او خو دې په دې ظلمونه چې یو د کوټي اثر په مناسبت دا کوم ظلمونه چې روان دي د دې کټه راکمه شي او ځانې په دې شي د افغانان د کوم تکلیف او د بدبختۍ سره مخامخ یلا پکې دي بدبختۍ نه خلاص کی او دا کوم د افغانستان خلکو په پردي مملکو کې باندې دي او په چلو وخلکی یو یا غرمو ته چول کی یو ظلم او زیاتی او سکی یا لادیو کی زمو د افغانستان دغه مشران د دوه پښتنه او کی دغه په بیرحمانه توګه دغه ظلم دغه سر روان دی دغه رخلا شي و سلام.
السلام علیکم شهر عبد الله السلام علیکم زما د نام آزادی راډیو کې راځي چې په معرف ریاست کې د وڅا وځه مستنه یې لسی دی او ماتم مستنه دی مرکز
په سفر عمل کېدی هغه به دغه د پاریسټ اداري به جوړ شوی اوس هم اصلاحي ادارې تش په نامه باندې جوړ شو په کندهار کې نور هغه فساد دی یوازې 210 بسونه او ماتم بسونه دي په دغه کې اعلان شوی دی په کندهار کې نو هغه معرف یوازې خپل هغه مکتبو ته د معرفي اساس منابعو بشري چې واټس خپل ټاپه فور سرچینه متوکه وخت هم درځي کی په فیسبوک باندې هم فورته کی چراسي 210 بسونه اعلان شوی دي نو ازادي راډیو سره په ډیر حیثیت باندې دا او په ډیر درناوي سره دا غوښتل چې غارنې در مسول چارواک پر ورسي
کندوز ولایت د شتارچې د لسوالۍ څخه خبرې کوم موږ دا کندوز لار چې د بيخي د سر له خراب پر ورې چار وخت ډیر ډیر مټروانه